یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د پنځشنبې ورځ د سرطان ویشتمه نیټه ده. د 1390 مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خبرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالی بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لېږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلی غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرۍ له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او اته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده. جمهوری ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لېږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لېږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري وژل سول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ سره دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي یې وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. تاسیز موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړي چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپله پښه په مرده کې ویشتلې ده. نوموړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا مشروع سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایراني ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللی او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه له امریکا غوښتي چې له دې تېروتنې دا تېروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیې، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل وو. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2012 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سر اړیکې ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به اول د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبري واوري.
خاغلی نظری وایي د خلکو
معذرت غواړم، فکر کوم چې یوه تخنیکی ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي والي د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په وینا واوري چې وایي په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی غواړي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره شي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بللې ده. یو بیان خبر کړی، په دې اړه به لنډ معلومات ترکړو او د مخکښو ښځو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤلانه چلند وسي. هغه ویلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل ک طالبان امریکایان او د وټولو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو د افریقا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل اخوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې د غړله سول نه غواړي. نو موړي په دغه غونډه کې وویل چې د سول لپاره باید له رامنځته شوی فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نو موله وای کچيري موږ ونتواني ګو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سول غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سول غږ په یو واحد غږ بدل کړو، بیا حق نه لرو چې د ملامتې پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت هم دا دی، باید په دې برخه کې مسولانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسولیت ادا کړو. نو راځي سول ته د نږدې کېدو او سول ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که څهم د نظام یو مهمه برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادي خبرې دا وکړي چې د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د وی اجماع نه موجودیت وینو باید بل چاته بیا د پړي غوتونه نیول شي کته د پوینا باندې چې تر دې د ملای یو یعنی له خبرو نه د سیخ کار کې د چې اجماع نه درامن شوی. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نګدی یو ونې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبان سازو او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبرې پات رسیدلې. افغان حکومت ته مخودلې چې پراتونکو څو ونې کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي، یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې پاړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه ل ټي ار ټي شبکې سره په ځنګړې مرکه کې په دوه پړاوونو کې د سولې پر هوکړه باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هلمند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنی د سپتمبر تر لومړی نیټې پورې وشي، ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه کېږي او ورپسې به عملي کېږي. فرشته جان، په یو بل غونډه کې چې دلته په کابل کې و د بشر د حقوقو
البته اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې اوریدونکو ته باید مخکې دی چې د سیمه سمر خبرته ورسو، اوریدونکو ته باید وایو چې دا چې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د سولې د موقع څخه باید استفاده وسی، د دې په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي سید داوود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د خبري وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیمه سمر خبره کولای سي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې پاړه کومې څرګندونې درلودي، اغلی سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یو تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نشي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که دو مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سمتی خود دست برداریم.
اغلی سمر په افغانستان کې لټول قومونو نه غوښتنه وکړه چې باید د یوې عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. بلې فرشته،
اوریدونکو ته ډیر مننه اکرامه. کور دی ودان اوریدونکو، سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وټاکل سو. پرون د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکل دا او نوې کمشنرانی هم ټاکل دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوې مشري او کمشنرانو د ټاکنې پاړه لیکلي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسون رول په ورستوي کړنو کې ډیر مهم او مهم دی. مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روان دي، ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پرونولو کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې په هغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندي سي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیر مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندي پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو بیرته ورځو د نننی رپورټ اولی برخه ته چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله خبرې وي. عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسولانه چلند وسی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت باید مسولانه کار واخیستل شي. دا اوس را سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داوود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورئ دي، د عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسؤولانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي، دا خو دوی د حکومت مشران دي د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو دوی باید استفاده ونکړي، یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپل د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته شوي فرصت نه مسؤولانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپله غواړي هغه سیاست وکړي؟
دا ستاسو پوښتنه په ځای ده. منتها زه غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو یې نړیوال اړخ دی چې هغې اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړې دي او هغوی دې ته اماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اړخ یې د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریز سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته مونږ ویلی شو، په تعصب سره دوی په دې لسو میاشتو کې هر څه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت پاسته وغوښتل چې تاسې حداقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې دپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره پخوا کې کومې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تعصب باید ووایم دا خبرې هغه خبرې دي چې عام ولس یې کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې هغه څه چې اشرف غنی ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. اوس دې چې دا خبرې کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پرېښی دی چې ولس راټول شي دا کار دې وکړي؟ بیا دوی د ولس نمائندګي کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي، متاسفانه د دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي. نه دوی د سولې په چورت کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغسې یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس د دوی وخت پوره دی، د یو خوانه چوکۍ نه خوشي کوي، د بلې خوانه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې شوي دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسو څه یعنی توصیه کولای سئ، څه پیشنهاد کولای سئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي والی حکومت اجرایی رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر هم غواړي، دوی څه وکړي چې بالاخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګوري فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي، دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعا د هغې خلکو نه جوړ کېدوي، نه داسې د دواړو ټیمو نه دي جوړ شي یا هغه سیاسینونه چې افغانستان یې د جګړې په میدان یې وخت کې بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغې نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان کله چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانانو ته حاضري کړي چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنی ستاسې مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپل هم افغانان دي، نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب خو یو مخالف لوری دی، بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضري کړي هغوی سره خبرې.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دوی چې نن جوړېږي، دوی یا د اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي، یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغه کې د دوی دواړو ترمنځ شخړه ده. ملت خو په ځای پرېښی، خلک په ځای پرېښی دي. د خلکو نه خو چا هېڅ پوښتنه تر دغه لازي چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پوښتنه نه ده کړې. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه وس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېر زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اوریدونکي دي، دوی کولای شي چې د افغان بي سیم پر تاسو وتل شمیره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه، خپل نظر راوستوي. د پښتنو دا ده چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پرمخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې تاسې موږ ته د افغان بي سیم پاته سوتل شمیره باندې پیغامونه راواستوئ. حاجي سید داود، ستاسې څخه ډېره زیاته مننه. اورېدونکو، خپرونې ته ادامه ورکوو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمه کیږي چې سکال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابر شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي رادیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز د لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سږکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې 13 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هواری شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان ویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغو ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښه والی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ شل پوله، یو یورو نوي افغانۍ پنځه پوله، یو سټرلینګ پاوند نه نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال یو ست افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ سلويخت پوله، زر هندۍ کلداري یو لسو پنځه شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلداري پنځه سو پنځه افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو، په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین دوو بجو څخه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله څه وینا کړې ده، دغه به بیا تکرار سي په دغه پروګرام کې او بحث به ور باندې وسي. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سئ. د پروګرام شمیرې به په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د دوو بجو څخه دا پروګرام پیلو. وسره خلو یو نړیواله مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلی دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره یې تورنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بېګناه وګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایراني ډیپلوماتانو او د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللي دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوري نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستی سفر څارلی دی او د دوی د خبرو دغه جزئیات یې راخیستي دي. نو نوري صاحب، دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسئلې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بلې فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع و چې د بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو په لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړې او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خوک کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپلې نمایندګۍ څخه کولې، دغه راز وویل هغو یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران لګولي په قصدي توګه بیگونه ملکی وګړي په نخه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته هغه په دې اړه نور تشریحات نه دی ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ترامپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغو فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر د بیا خبرو لپاره راوستي دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبرې وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف خبره، تاسو نشئ کولای چې یو آس دوه ځله وپیری.
نوري صاحب کاوریدونکو ته پلان ریدا یادونه وکړي چې د واشنگتن له لوري ځکه د بیګونای ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده. امریکا څو وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل دغه کې تشریح.
متحده ایالاتونو د تیر 2013 کال په می میاشت کې کله چې اعلان کړ چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووزی، پر ایران د دې هواد البته له مغل اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر تر رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نور لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحدو ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالی چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړي، خو ایرانی لورې ورڅخه راضي نه دي.
اوریدونکو ته پاید وایو چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ دا وار د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کور په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګر د ته د تګ راتک اجازه ورکړ سوی، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول سوی و. خو د خپل خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې د پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی، دا باندې کوي چې معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې.
تاسو پر رڼا واچول همدغه بندیزونه په نیویارک کې پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورونی پر غړو حمله کول شوی، د سفر بندیزونه همدغه څلور ځایونو نه پرته دوی نور ځایو ته سفر نشي کولای.
یعنی دا تنه پر جواد ظریف نه بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو.
بلکې پر ټولو. ولی البته رویټرز دی او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او چارواکي له خپل بیا ویلي دي چې د متحده ایالاتونو دغه اقدام بشپړ لملګرو ملتونو سره د 1947 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگتن ته بده اړاندې ښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډیر مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري صاحب خبري واورې دي. د رپورت جزئیات که غواړي ولولې زموږ په پانی تورسي ازادي راډیو ټکی کام.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوراست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو د دغو انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکله دی د شنبه پورس په یوه معلوماتي ناسته کې خبريالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه تله شمېره باندې مو راستولی دي. اوریدونکو، نقیب الله څخه ځیله کندهار لیکلي، سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وي، نه دا چې ملي اجماع ضروري ده. جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي، ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي. اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت دننه کې اصلاحات رانسي او امنیت ټینګ نسي، داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو. عبدالباقي له هلمند لیکلي، زما په نظر حکومت خپله سوله نه غواړي. جعفری له یوه داسې ځای چې نه دی معلوم لیکلي، ملګري ملتونه دي د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته دې راسره وکړي. شاکر الله شاکر د کابل له شاشهید نه لیکلي، زما په فکر تر هغې ملي ګټو تر هغو چې ملي ګټو ته پر شخصي